سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستان اگزایم د ازادي رادیو دغه خبری پروګرام ته خراغلاس کوم فایل به په لنډو خبرونو باندې وکړم په کندهار کې سیلابونو اته کسان مړه کړي دي د کندهار چارواکو ازادي رادیو ته تایید کړ چې تیر شپه د کندهار په شاولي کوټ ارغنداب او سپین بولدک ولسوالیو کې سیلابونه راوتلي دي چې له امله یې یوه میرمن او اووه ماشومان مړه شوي دي له اروزګان هم په راپورونو کې اوري چې هلته د سیلابونو له امله د یوې کورنۍ و کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده د اروزګان چارواکو ازادي راډیو ته تایید کړي ده چې په د اروزګان ولایت په مرکز اړوند کې د سیلابونو د راوتلو له امله درې کسان مړه شوي او څلور نور ټپیان دي. د ازادي راډیو په دغه خبري پروګرام کې خبرونه ته غوږ یاست. یو شمېر امریکایي سناتوران د ملګرو ملتونو سرمنشي غواړي چې له طالبانو په افغانستان کې د بشري حقونو د نقض له امله حساب وغواړي. د سناتورانو په یو لیک کې چې پرون د ملګرو ملتونو د سرمنشي په نوم استولی په طالب مشرانو د سختو بندیزونو غوښتنه کړې. له دې ډلې دوی غواړي چې د طالبانو د مشرانو په سفرونو بندیز تمدید شي، خو داسې مال چې طالبانو له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلي او تر خوا یې له څو محدودو ادارو پرته په ټولو دولتي بنسټو کې د ښځو ونډه صفر کړې، ادعا کوي چې د دوی په واکمنۍ کې د ټولو افغانانو حقونه تضمین دي. سیګار وایي د امریکا دفاع وزارت د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د معاشاتو لپاره 232 میلیونه ډالره بې له محاسبې او په داسې ډول مصرف کړي چې د لګښت په اړه یې پوښتنې شته. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي څارونکي راپور چې وړمه ورځ خپور شوی لیکلي، له دې عمله چې د امریکا دفاع وزارت د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د معاشاتو د ورکړې په برخه کې له خپل څارونکي سیستمه سمه ګټه نه ده اخیستې، اوس دا اداره د دې توان نه لري چې معلومه کړي دا میلیونونه ډالر چیرته مصرف شوي دي. او د امریکا د متحده ایالاتونو د کانګرس یوې غړې له امریکایي چارواکو سره تر یوې سري غونډې وروسته ویلي په اوکراین کې تر اوسه تر 15,000 ډېر روسي پوځیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. دا شمېره د هغو ټولو روسي پوځیانو نږدې نیمایي ده چې د فبروري له وروستیو را په دې خوا یې په اوکراین کې په جګړه کې برخه اخیستې ده. روسي چارواکو تر دې دمه د دغه راپور په اړه څه نه دي ویلي. خبرونه مو اوریدل کولای شي په تفصیلي د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. ور بشو د پروګرام معرفي ته. څلورو امریکایي سناتورانو د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش غوښتي له طالبانو په افغانستان کې د بشري حقونو د نقض له امله حساب وغواړي، خو طالبان څه وایي؟
دته باید خلک حقوق د اسلام لزاوی نه مطالعه کړي او موږ نه غوښتنه وکړي.
دا هم اورې چې په کندهار کې سیلابونه اته کسان مړه کړي دي.
نو دلته موږ مخصوصا ناست وو، بله باران را باندې شروع سو، باران چې را باندې شروع سو نو بله کرا سیلونه را باندې راله، سیلونه چې را باندې راله نو بله د زموږ دیوالونو د خونې مونږه ګر سره ونه راول، نو کوچنیانو عجزي مو بله مخصوصا د شپې جن راوېسي.
لا صدا باد بیا ریپورت لرو چې هلته خلک د رشاو رکشاو لزیاتې دوه خوشاله دي.
مخکې به کیراله ته یا بلې ساحې ته موټر په 200-250 روپۍ باندې تلله سپیشل، اوس 75 روپۍ 50 روپۍ باندې دغه رشقې زی ځکه خلک ته خوشاله دي.
او د اوکراین څخه به دا راپور در تخپور کړ چې یوې امریکایي د کانګرس غړې ویلي دي چې په اوکراین کې تر اوسه تر 15,000 ډېر روسي پوځیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده.
د شی بی د ازادي رادیو خبري ټولګه.
یو شمیر امریکایي سناتوران د ملګرو ملتونو سرمنشي غوښتي چې له طالبانو په افغانستان کې د بشري حقونو د نقض له امله حساب وغواړي. دغه سناتورانو په یو لیک کې چې پرونی د ملګرو ملتونو د سرمنشي په نوم استولی په طالب مشرانو د سختو بندیزونو غوښتنه کړې. له دې ډلې دوی غواړي چې د طالبانو په مشرانو د سفرونو بندیز ولګول شي، خو داسې مال چې طالبانو له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلي او تر خوا یې له څو محدودو ادارو پرته په ټولو دولتي بنسټو کې د ښځو ونډه صفر کړې، مګر وایي دوی واکمنۍ کې د ټولو افغانانو حقونه تضمین دي. جزئیات په دغه رپورت کې واورئ.
د امریکا د کانګرس څلورو مشهورو سناتورانو پرون د جولای په 20مه د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش ته یو لیک لیږلې او په کې لیکلي طالبان د افغان میرمنو او نجونو د بشري حقونو د لمنځه وړلو په هڅه کې دي او باید مخه یې ونیول شي. د امریکا متحده ایالاتو د کانګرس د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر جیم راش، سناتور جین شاهین، د بهرنیو اړیکو د کمیټې سناتور باب منینډس او سناتور جونیئر ارنست خپل لیک کې لیکلي ملګري ملتونه دې معنا لرونکي اقدام وکړي او تر څنګ یې نړۍ دې طالبانو ته واضح پیغام ورسوي چې د افغانانو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو د بشري حقونو څخه ننګه کوي. خو طالبان بیا وایي چې دوی د افغان ښځو حقونو ته ژمن دي او په افغانستان کې د ټولو انسانانو حقونه خوندي دي. د طالبانو وایاند زمیح الله مجاهد:
ټول بشر د غرب لاینه کو نه لیدل دا بې انصافي ده. اسلامي نړۍ ځان ته تعریف د حقوقو لري او بیا افغانستان سره د اسلامي ارزښتونو او قوانینو لپاره ډېر ستره مبارزه شوی ده. دلته باید خلک حقوق د اسلام له زاویې نه مطالعه کړي او موږ نه غوښتنه وکړي.
خغله مجاهد دا خبر داسې محل کوي چې طالب چارواکو د خپل مشر مولا حبت الله په امر لشپګم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلي او تر خواهی له څو محدوده ادارو پرته په ټولو دولتي ادارو کې د ښځو ونډه صفر ته رسولې، هغه حقونه چې له اسلام سره په ټکر کې هم نه دي. د امریکا د کانګرس غړو په خپل لیک کې لیکلي ملګري ملتونه دې له طالبانو د هغه څه په اړه چې په لیک کې د افغانانو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو د حقونو نقض بلل شوی حساب غواړي. د امریکایي سناتورانو په لیک کې د ملګرو ملتونو له امنیت شورا هم غوښتل شوی چې په طالب مشرانو د 1978 کلونو په څیر د سفر بندیزونه ولګوي او تر خواهی د ملګرو ملتونو له سرمنشي په ټینګار دا غوښتنه شوی چې د طالبانو استازی په دې سازمان کې رسمي ډیپلوماټیک حضور ونه لري. ملګرو ملتونو د روان کال د غبرګولی په 13مه هم د هغه څه له امله چې د افغان جنو د زده کړو او تحصیل پر وړاندې سخت دریځ یادېږي پر دوو طالب چارواکو د طالبانو د حکومت لوړو زده کړو وزارت سرپرست عبدالباقی حقانی او د پوهنې وزارت مرستیال سید احمد شهیل خیل سفر بندیز ولګاوه. طالبانو بیا مخکې تر دې په ځلونو له ملګرو ملتونو او نړیوالې ټولنې غوښتي چې په مشرانو یې لګول شوي هر ډول محدودیتونه او بندیزونه لرې کړي. د امریکایي سناتورانو په لیک کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو له سیاسي استازولۍ یا یونامه او نورو بشري مرستو رسونکو ادارو هم غوښتنه شوې چې په خپلو ادارو کې افغان نجونې او ښځې په دندو وګماري. د امریکا د کانګرس د مشهور غړي داسې مهال د ملګرو ملتونو سرمنشي ته د افغان نجونو او ښځو د حقونو د خوندیتوب لپاره لیک لیږي چې له وړاندې د دې سازمان د بشري حقونو شورا د جولای په لومړۍ نیټه په افغانستان کې د نجونو ښځو او بشري حقونو وضعیت ویجاړونکی اوباله او ژر تر ژره یې په دې اړه د پرېکنده ګامونو د پورته کېدو غوښتنه وکړه. هغه ډول چې پرون د بخښنې نړیوال سازمان په خپل راپور کې ولیکل، افغان نجونې او ښځې د طالبانو په واکمنۍ کې سختې ځپل شوي او نه یوازې دا چې له خپلو حقونو محرومې دي، بلکې له کورني تاوتریخوالي سره مخ او په کم عمر کې په زور ودیږي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستي. مالی وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زر خال کې
د سیانګالو شخ
کندخه زېما غوا می مال می ټول می در بدر رسو
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل بیا ځادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېره میډال او څنګه لای نو ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای چې ګان
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د طالبانو مشر په یو نوی فرمان کې امر کړی چې ټول پریکړې د اسلامي شریعت لمخې ترسره شي او د بشر لخوا جوړ شوی قوانین نه پلي کیږي. هغه دا کړی چې په تیر شلو کلو کې په جمهوری نظام کې د اسلامي نظام او شریعت پر ضد د دب خبره ډیر تبلیغات شوی. خو د جمهوری نظام د اساسي قانون په درېمه ماده کې راغلی چې د افغانستان د ټولو قوانینو اساس اسلام دی او هیڅ قانون به د اسلام د سپیڅلي دین د ارشاداتو او احکامو خلاف نه وي. د طالبانو د مشر دغه نوی فرمان ګڼ غبرګونونه هم پارولی دي. زما همکار دغه فرمان لوستی او په اساس یې موږ ته اوس جزئیات راکوي.
د طالبانو مشر ملا هبت الله خونزاده په قندهار کې له والیانو سره په کتنه کې په ټولنه کې د شرعي احکامو په تطبیق ټینګار وکړ. په دې اړه په غو اعلامیه کې چې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په خپله ټویټر پاڼه خپره کړې راغړي، د دوی مشر ټینګار کړی چې قوانین باید د اسلامي شریعت پر بنسټ پلی شي او د انسانانو په لاس جوړ شوي قوانین نه شي پلی کېدلی. د دغه اعلامیې په یوه برخه کې راغلي دي په تیرو شلو کلونو کې د اسلامي نظام او شریعت پر ضد ډېر تبلیغات شوي او پر ځای جمهوریت ته تبلیغ شوی دی. په اعلامیه کې راغلي د اسلامي امارت په واکمنۍ کې د الله تعالی فرمانونه پلي کیږي، قوانین د خلکو په خوښه نه جوړیږي. په اعلامیه کې دا هم ویل شوی چې ټولې پریکړې باید د اسلامي شریعت پر بنسټ وشي او هیڅ ډول اعتراض هم باید په وړاندې ونه شي. دا څرګندونه داسې مهال کیږي چې د جمهوری نظام د اساسي قانون په درېمه ماده کې چې د افغانستان د ټولو قوانینو اساس دی راغلي چې په افغانستان کې هیڅ قانون باید د اسلام د سپیڅلي دین د ارشاداتو او احکامو خلاف نه وي. خو په وید فرزي ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي طالبان په دې باور دي چې بانکي قوانین د خځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د منې قانون او د بشري حقوقو کمیسیون له اسلامي شریعت سره په ټکر کې دي. پر افغانستان د طالبانو په واکمنې دوی سره د دوی لخوا د شریعت پر بنسټ په بیلابیلو پریکړو کې تر ټولو زیات افغان نجونې او ښځې اغیزمنې شوې. په دغه هیواد کې شپږم ټولګي پورته د نجونو زده کوونکي ښوونځي ظاهرا په دې نوم تړل شوي چې د نجونو زده کوونکو لباس سم نه دی او د تلویزیونونو په ښځینه کارکوونکو نه هم مخونه پټ کړي دي. خو تازه د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال شیر محمد عباس ستانکزي پرون د کجکي بند د دوهم فاز په پلانیز غونډه کې وویل چې د ټولو افغانانو پر مخ د زده کوونکو د زده کړو دروازې پرانیستل شوي او پرانیستل یو جهاد دی چې په خبره یې د دوی حکومت په ډیر ژر دا کار وکړي. په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو له 11 میاشتو زیات وخت تیریږي او په دې ټوله موده کې دوی ټینګار کړی چې قوانین به د شریعت پر بنسټ پلي کوي. خو د افغانستان اوسیدونکي اندېښمن دي چې د طالبانو اخیست له شریعت څخه ډیر ټولیز او په ورته وخت کې سخت دریځي پکې ده چې د دوی د سرپرست حکومت لخوا به د قوانینو وضع کول سختي لا زیات کړي، هغه موضوع چې طالبانو تل رد کړی ده. بلستان اکسیسیب
مننه کوم. و امریدل چې د طالبانو مشر یو تازه فرمان ورکړی او ویلي دي چې لدی ورسته به ټولې پریکړې د اسلامي قانون په چوکاټ کې کیږي او نور قوانین د اجرا وړ نه دي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
د افغانستان په شمال ختیځ واخان کې د پاکستان لخوا د افغانستان په خاور کې د سرحدینه خود جوړیدو په اړه په ټولنیزو رسنیو کې ویډیوګانو لخبریدو وروسته د موضوع پراخ خبرګونونه پارولي. د افغانستان د پخوانی ولسی جرګې یو شمیر غړي چې اوس له افغانستانه بهر آنلاین غونډې کوي له طالبانو غواړي چې د پاکستان د دې مغرضانه حرکت په وړاندې ودرېږي. د افغانستان د جمهوري غوښتونکو خوځښت هم یو اعلامیه لیکلې. پاکستان په افغانستان کې د یو کمزوري تر لاس لاندې او تابع واکمنۍ په رامنځته کولو سره د نورو غوښتنو ترڅنګ مخامخ منځنۍ آسیا ته د لاسموندنې لنډه اسانه او وړیا لار غواړي، خو طالبانو لا په دې اړه رسمي نظر نه دی ورکړی. جزئیات په دغه رپورت کې.
یک ډالر کې هم دورا کې په قسمتي بولاس
په دی ویډیو کې چې په ټولنیزو رسنیو کې خبره شوې او دقیق وخت معلوم نه دی، یو شخص چې ځان طالب معرفي کوي ادعا کوي چې پاکستان د افغانستان په شمال ختیځ واخان کې سرحدي نخي جوړې کړي او د افغانستان خاوره اعلان کړې ده. یاد شخص وای پاکستان غواړي ورو ورو د سیما تر خپلې واکمنه لاندې راولي.
مجاهدین امارات اسلامي په ساحه ومرن
د اسلامي امارات مجاهدین سیمه تر اغلل څو دل نګ دی و چېړي کپارامي وشي خطر خاص کو نه شول بیا که په زور هم وي مونږ بخپل یو لښت خاور چاتور نه کړو.
په یو بل ویډیو کې بیا ښکاری چې کشمیر وسلوال کسان همدا نه خي چې د پاکستان نوم او د 2021 کال نیټه پرې لیکل شوې ډنګوي. لدی نیټه داسې انګیرل کیږي چې داسې منټی نه خي په 2021 کال کې جوړ شوی، خو معلومه نه ده چې دا کار د جمهوریت نظام له سقوط مخکې یعنی د اګست له 15 وړاندې شوی کوروستا. موږ په دې اړه له طالبانو رسمي نظر وغوښت، خو وایاندې ذبیح الله مجاهد او د دفاع وزارت ویاند عنایت الله خوارزمی ځواب را نه کړ. خو څو ورځې وړاندې مخکې د طالبانو د قانون او پیټرولیم وزارت سرپرست شهاب الدین دلاور د طالبانو ملي ټلویزیون سره په مرکه کې په واخان کې د پاکستان لخوا د تاسیساتو د جوړولو موضوع رد کړې وه. په واخان کې د افغانستان په خاوره د پاکستاني تاسیساتو موضوع وروسته تر دې ګرم شو چې د پخواني جمهور رئیس حامد کرزي مخکینی د دفتر رئیس کریم خرم په خپل ټویټر پاڼه ولیکل پاکستان په اصرار او په تکرار له ولسمشر کرزي غوښتل څو اجازه ورکړي واخان غوڅ کړي او تاجکستان ته د تجارت لپاره سړک وباسي، خو نوموړي تر پایه ونه منله. خغلی خرم زیاته کړي او ریدل یی دي چې تازه دا غوښتنه له طالبانو هم شوی، خو زیاته کړي لومړی دا کار د افغانستان ترانزیتي اهمیت کموي او افغانستان منځوي کوي او دویم د افغانستان دو ټوټه کېدو خطر منځ ته راوړي. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسی جرګې یو شمیر غړي چې اوس له افغانستانه بهر آنلاین غونډې کوي له طالبانو غواړي چې د پاکستان د دې مغرضانه حرکت پر وړاندې ودرېږي. د جرګې پرون ناوخته په یو خبره کړې اعلامیه کې چې یو کاپي ازادي راډیو ته رسیدلې لیکلي د افغانستان ملت په خپل قلمرو کې هیڅ هیواد ته د تجاوز او سرغړونې اجازه نه ده ورکړې او په وړاندې په قاطعانه توګه درېږي. د افغانستان د جمهوري غوښتونکو خوځښت هم نن سهار په یو اعلامیه کې په دې اړه خپل جدي اندېښنه ښودلې او زیاتوي په دې اړه د هر راز داسې یو اقدام مخالفت کوي چې د افغانستان ځمکنۍ بشپړتیا او لوی ګټې زیانمنوي. په ټولنیزو رسنیو کې خبرې شوې تبصرې هم ښیي چې پاکستان غواړي د افغانستان په سیمه کې د تاسیساتو په جوړولو سره واخان تر سینې لاندې کړي او د چترال او تاجکستان سره اقتصادي کوریدور جوړ کړي. د اقتصادي مبصرینو له انده پاکستان په دې کار سره غواړي چې د منځنۍ اسیا هیوادونو ته اسانه او ارزانه لار پیدا کړي.
آزادي رادیو په کندهار کې تیر شپه د زیاتو رښتونو لامل راوتلو سیلابونو دی وی مرمنې په ګډون اته ماشومان مړه او څلور نور ټپیان کړي. سیلابونو د غراس په ژړې شاولې کوټ ارغنداو او سپین بولدک ولسوالیو کې ګڼ کورونه تخریب کړي دي. تفصیل د صادق رښتینی په ریپورت کې.
طالب چارواکي وایي تیر شپه په کندهار ښار او بیلابیل ولسوالیو کې د سختو ورښتونو لامل راوتلو سیلابونو اته کسان مړه او څلور نور ټپیان کړي. د کندهار د اطلاعاتو او کلتور ریاست سرپرست رئیس حافظ نور احمد سعید ازادي رادیو ته وویل چې په مړه سو کسانو کې و ماشومان او یو مېرمن شامل ده.
تیر شپه د کندهار په دیار لسم او ځکه او ختم او ځکه او د نور سیمو کې همدارس په جوړې ولا کول سوالې کې سیلابونه راغلي دي. ځینې هیوادوال متضرر شوي دي او اته تنه شهیدان شوي دي. په دې کې
د جړې ولسوالۍ اوسیدونکي ډاکټر علي احمد چې تیر شپه د سخت ورښتونو لامل د کورنۍ شپږ کسان مړه شوي.
ولادونه می ټوله وېستل. ما ورته ویل چې لاس په دواخانه کې شین هغه چې په دواخانه کې شین استل پنځه دي کې نه تیر شوي چې وبډې شي دي ډېر زور اوري وي. نو بس ټوله په یو دم باندې د دواړه چاته ولوي او شپږ کسان چې هغه شهیدان.
سیلابونو د زیات شمیر خلکو کورونه هم تخریب کړي چې اوس د سرپنا له جدي ستوند سره مخ دي.
زما نوم ماجد الحيري. نو دلته موږ مخصوصا ناس تو بل باران را باندې شروع سو باران چې باندې شروع سو نو بل کر سیلون را باندې را لا سیلون چې را باندې را نو بل د از موږ جوالونو د خونې منې ګر سره ونه راول نو کوښنیان واجزي مو بل مخصوصا د شپې جن راوسی ادا نه وب نه پیسې نه نو ګرځي نه په لوډر ګرځي په ولار نه ګرځي
بالا شان شوکری دی برته پلاټ ورغلی چې راځي باران ودرې دی پلاټ چې راکلی بالا دروپ دروپ جار سن بالا لاند بالا زنګ راکلم تنګ راکلی بالا کومک مسره وکړم شیدانه وکړم.
طالب چارواکی زیاتوی چې راوتلو سیلابونو په جړې شاولې کوټ ارغنداب او سپین بولدک ولسوالۍ کې په زرګونه جریبه د انګورو باغونه او کرنیز ځمکه تخریب کړي. د جړې ولسوالۍ اوسیدونکو یې جختای داد
انګورو ته په سل پساده کې نیوي پساده ځان ورالو د لاس پساده پاتې نور انګور ډېر توانیان کړی دي. په لاس لکه باغ چې وو تلکه تاوام رسولې دي دوه لکه پاتې.
دا په روانه میلادي میاشت کې دوه همزل دي چې د ورښتونو او سیلابونو لامل د افغانستان په جنوبي سیمو کې خلکو ته ځاني او مالی زیانونه اوړي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د متحده ایالاتونو د کانګرس یو غړی د امریکایي چارواکو سره تر یوې سری غونډې وروسته وویل په اوکراین کې تر اوسه تر 15,000 ډیر روسی پوځیانو ته مرګ ژوبلا وخته. دا شمیر د غټول روسی پوځیانو نږدې نیمایي د فبروري له وروستیو راپدی خوای په اوکراین کې په جګړه کې برخه اخیستې. جزئیات په دغه ریپورت کې.
له میشیګان څخه د ډیموکرات ګوند استازي الیسا سلاتکن د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر د ادارې لوی پلاوی سره تر محرمانه غونډې وروسته د شمیرې لرسنیو سره شریک کړي او ویل چې دا ډیره لوړه شمیره ده. د ډیموکرات ګوند غړي الیسا سلاتکن سینن تلویزیون ته په داس وخت کې د اوکران په جګړه کې تر 15,000 ډیرو روسی پوځیانو ته د مرجوب لید او شتو خبره وکړه چې کیف د خرسون سیمې د بیانولو لپاره په ځوابي بریدونو لاس پورې کړی دی. پروسه کې د پوجانو د مرجوب لشمیرې تل پټ پاتې شي حتی د سولې په وخت کې نه خبرې شي. د اوکراین د جګړې د تلفاتو نوې شمیرې هم روسانو تر اوسه له رسنیو سره نه دي شریکې کړې. د امریکا د متحده ایالاتونو د مرکزی استخباراتو د ادارې یا CIA روسي شمیرې دادي چې د اوکراین په جګړه کې تر اوسه 15,000 روسي عسكر وژل شوي دي. سلاتکن په خپل هم په روسیو کې اوکراین ته تللی و. د دې په باور راتلونکي درې تر شپږو اونیو پورې ډېرې مهمې دي چپکه د اوکراین د جګړې مسیر څرګند شي. اغلی سلاتکن وای چې دا خبره د اوکراین د ولسمشر ولودمیر زلنسکی څخه د روسي سفر پر مهال واوریده چې تر ژمی ډیر مخکې باید روسي ځواکونو ته سخت ضربه ورکړي او په ځانګړي ډول په جنوب کې وځپي. روسي ځواکونو ته دا وشتو تلفات او دانه وشمیرې کچرته تایید شي نو روسانو ته ستر تلفات دي. په تیر بیا په داس وخت کې چې اوکراین د دغه هیواد په جنوب کې د خرسون د ستراتیژیک شار د بیانیولو لپاره په متقابل حمله لاس پورې کړی. په دې شار کې تر جګړې مخکې 2,900 کسانو ژوند کاوه. اوس یې واک د ماسکو له لاسپوسې ادارې سره دی او د جګړې په لومړیو کې دا ځای روسي عسکرو لاندې کړی و. که چېرته اوکراینی ځواکونه دا شار بیرته ونیسي نو د تور سمندرګي یو شمیر ساحلي سیمه به بیرته تر خپل واک لاندې راولي.
په خوست ولایت کې د فیزو والیبال لوبډله د والیبال یو والی سیالي او اتل شو. د افغانستان د بدني روزنې ورزش سیاست په خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې د والیبال دغه سیالي 45 ورځې وړاندې د خوست مرکز او ولسوالۍ د کابل او خیبر پختونخوا نه د یوې وی لوبډلې په ګډون سره تیر ورځ د فیزو لوبډلې په اتلولۍ سره پای ته ورسېدي. د یاد ریاست په وینا په دغه سیالۍ کې 46 لوبډلو ګډون درلود چې د خوست په یو ورزشي لوبغالي کې پیل شوې وې. د دې ریاست په وینا دغه سیالۍ د خوست ورزشي امریت له لورې د والیبال فدراسیون په استازیتوب د خوست والی په مالي ملاتړ ترسره شوې چې په پای کې اتل لوبډلې ته 40,000 او نایب اتل لوبډلې ته 40,000 افغاني جایزې هم ورکړل شوې. د دغه سیالیو هدف ورزش ته د ځوانانو هڅول ښودل شوې. علی امین د بلخ سنوکر اتم پړاو سیالیو اتل شو. د بلخ ولایت د سنوکر فدراسیون په وی خبر پاڼه کې لیکلي چې د بلخ سنوکر غوروي اتم پړاو سیالي چې 10 ورځې وړاندې د 18 ورزشکارانو په ګډون سره پیل شوې وي، د علی امین پاتلولی او د محمد نعیم شهزاد دویم مقام په ترلاسه کولو سره 13 ورځې پای ته ورسېدي. د دې فدراسیون په وینا دغه سیالیو په پای کې د اتلولی کپونه ورزشي البساو تقدیمې د بدني روزنې او سنوکر فدراسیون لوري په ورزشکارانو وویشل شوې. د دې سیالیو ترسره کېدو مخه د ملي سیالیو لپاره د غوره لوبغاړو ټاکل خودل شوی او پاریس سن جرمن په یو دوستانه لوبه کې کامبا اوساکا ته ماتې ورکړه. د ورزشي اژانسونو د راپورونو له مخې د فوټبال دوستانه سیالیو په دوام کې د پاریس سن جرمن فوټبال لوبډلې د جاپان تمریناتي لوبو په لړ کې په خپل دریم لوبه کې بیګا شپه کامبا اوساکا پر وړاندې لوبه وکړه او په پای کې 4-2 بریا خپل کړه. د دې لوبې په 2.5 دقیقه کې نیمار او په 2.5 دقیقه کې لیون میسي د پاریس لوبډلې لپاره ګولونه وکړل او لوبه د پاریس لوبډلې
دغه ټولګې ته مو بیا هم ښه راغلاست وایم. وربشو د پکتیکا او ارګون ترمنځ د لوی لارې ستونزې په اړه پکتیکاوال د ارګون خوست د لوی لارې د اساسي جوړېدو غوښتنه کوي او وایي د لارې د خرابوالي له کبله دوی په موټرو کې تر خوسته په ساعتونو مزل کوي. هغوی وایي کله چې په دې لار سیلاب راوځي نو د مسافرو پر مخ د اوږده وخت لپاره بند وي. نجیب الله الوخیل په دې اړه رپورټ رالیږلی.
د پکتیکا اوسیدونکو او د لارې مسافر د ارګون خوست د لوی لارې د اساسي جوړولو غوښتنه کوي. یاد لاره چې د پکتیا او خوست د یو شمېر زدران میشتو سیمو او ولسوالیو له غرونو شلو او غونډیو تیریږي تر ډیره خرابه ده. که څه هم دا لاره خو 80 کیلومتره اوږدوالی لري، خو د ځایي خلکو او ډریورانو په وینا د خرابوالي او ځینې وختونه د سیلابونو او خړونو د لاسه څو ساعته بندوي او خلک ور باندې تګ او راتګ نشي کولای. د ارګون خوست د لارې او ډریور ولی رحمان زدران آزادۍ رادیو سره په خبرو کې د دې لارې د جوړولو غوښتنه کوي.
دغه لاره چې د ارګون ولسوالۍ او د زیړوک په موقعیت خوست او وخت ده، دغه لار ځینې وخت زیاتو مشکلاتو سره مخ وي. سیلابونو برانونو کې مسافر نشي کولای چې په اسانۍ سره تګ تګ وکړي. زموږ غوښتنه هم دغه ده چې دغه لار باندې چې عمومي لار ده د خوست ولایت او د پکتیکا ولایت ارګون ولسوالۍ، نو باید پرې کار وشي. زما پیغام باید تر لوړ پوړو چارواکو ورسیږي چې دغه لاره ته پاملرنه وشي او کار پرې وشي.
په ارګون کې د خوست ترانسپورټي اډې منشي وایي په تیرو 40 کلونو کې د پکتیکا بیا رغونې ته لازمه پاملرنه نه ده شوې او د دې پراخ ولایت ډېرې سیمو ته لارې خامې پاتې شوې دي.
هر ولایت جوړ شو، یو د مشتاتي ولایت د بارډر نه ورته تر ارګون پر ارګون تر خوست پورې تر پلکتي پورې تر ګیان پورې داسې حالات ده چې په خدای قسم ده چې لګډون راځي موږ درې غنټې سالو سره غنټې موږ انتظار وته کوو. کوم مریضان په قسم ده ډېر خلک په دې لار کې مړي چې په داسې حالت پندسي وي یا مطلب بل بيماري وي. په قسم ده ډېر خلک مسلمان مرشه او مطلب ده د خوصه پرې ماشاءالله د خدای مخلوق سی ورته تر گیانا پرې دال یار مشته سخت تقریبونه دي. نو د حکومتي خلته په کار دی چې د موږ غم وخره.
د ارګون خوست لري مسافر هم د دې لارې په مسیر کې د ستونزو خبره کوي. د گیانې اوسیدونکو حاجی اولداد وای په دې لاند مسیر ټول د زدرانو قوم پروت دی چې په خپل کې تګ راتګ ته ډیره اړتیا پیخیږي.
موږ د ارګون ولسوالۍ نه خو دا لار ډېره لنډه ده په زړوک باندې او د هغه په لار باندې چې زه د ګردس په لار څه باندې 200 کیلومتره مزال دی. دلته هم خپل خپلوان دي، د موږ ټول زدران یو، د زدران کوم یو دی دوستۍ لري او دا لار چې پخه شي دا به ډېره ښه وي.
بل لوري ته د پکتیکا چارواکي د لویو لارو د خرابوالي ستونزې مني او وایي د بودیجې او امکاناتو د پیدا کېدو په صورت کې به ولسوالیو او ولایتونو ته غځېدلې لارې جوړېږي. د پکتیکا د اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد امین حذیفه وایي
د پکتیکا ولسونه چې کومه د خوست هغه لار ښیي چې په زیړوک ولسوالۍ باندې نکتلې ده، خوست هغه کینې لنډه لار لاره ده او دغه لار کینه خراب هم ده خو د اسلامي امارت په دې کوشش روان کړی ده چې مومن ټول لار جوړ کړي نو ان شاء الله بودیجه برابر شي امکانات برابر شي ان شاء الله ټول لار ته ان شاء الله کله توجه کوي او ان شاء الله په پام کې ده په دامه ریاست پکتیکا ان شاء الله کوشش کوي چې ان شاء الله د ستونزه حل کړي
په پکتیکا کې د ارګون خوست د لوی لارې په شان د مرکز خرنې او د پکتیا مرکز ګردیز غزنی کټواز او همدارنګه انګور اډې ته د لارې په مسیر کې د ولسوالۍ سړکونه هم د پرله پسې سیلابونو او محافظتي تدابیرو د نشتون له کبله تر ډیره خراب شوي او اساسي رغونې ته اړتیا لري.
وربشو د کونړ مرکز اسد آباد ته هلته خلک خوشاله دي چې د پخوا په نسبت اوس ترانسپورتي ستونزې کمې شوې دي او وایي هلته هندۍ رکشاوې ډېرې دي او دوی په اسانۍ سره کولی شي مزل وکړي او ارزانه هم ورته تمامېږي. جزئیات په دغه رپورت کې.
قدرت الله قاضي خیل د کونړ مرکز اړوند شهیدانو سرولارې کې ولاړ دی او غواړي نږدې کرالې کلي ته لاړ شي. وایي پخوای په ولایت کې یوه رکشه هم نه وه چې لامل یې دوی نږدې ځایونو ته د تګ لپاره هم پر لوړو کرایو موټرې نیولې او په مشکله به یې ځانونه مړي ژوندي ته رسول. خو له کومې ورځې چې کونړ ته رکشې راغلي له هغه وروسته یې ستونزې تر ډیره کمې شوې او اوس په لږ وخت او کم مصرف ځانونه خپل هدف ته رسولی شي.
دغه هندریشخې په صدابات کې شتون لري او ګڼ شمېر اوسیدونکو ته ډېر سہولت پیدا کړی دی ځکه مخکې به کیراله ته یا بلې ساحې ته موټر په 200-250 روپۍ باندې تلل سپیشل اوس 75 روپۍ 50 روپۍ باندې دغه رشقې دي ځکه خلک ته خوشاله دي بل ځوانانو سره په کار باندې دي نو دا یو خو سہولت دی خو فرصت دی ټولو ځوانانو ته.
زیاتو هغو کسانو رکشې اخستي او ځانونو ته د کار زمينه برابره کړې چې په هیواد کې د نوي بدلون لون سره کارونه للاسه ورکړي دي. دوی په دې خوختي چې په خپل ولایت کې کار کوي او نورو ته للاسنیونی خلاص دي. دوه تنه رکشا چلون کې محب الله او صداقت
کوم کوم په ننګرهار کې ولا او خپل نن ته کندار سره غل د مکه د رسکو تعداد زیات شوی دی خو بل کار نشته خلک مجبور دي چې رسکا واخلي مخام له لوټو د رزق پیدا کوي گزاره د کوي کین نور د دین اعلی و نور کارونه نشته دي پس ته چاته ول چاته ګنټه کار سره کوم یو نیم سلو پیرا تر کم ته پیدا کیږي
اعلی د مجبورۍ نه ماغستې دا کې کونړ کې بیخي ډېر شوی دی ورته اعلی گزاره کیږي ان سره ډېری کله لګي دنا د سد مختاره دا نه معلوم چې عمره پات کی کله ډېر پات کی کله لګي کله بیخي پات نشته
کله یوی خو رکشا چلوونکو ته د کار پیدا کول او یو شمیر کسانو ته د تګ راتګ اسانتیاوی برابری شوی خو نور خلک بیا په بازار کې د غنی غونی لزیاتوالی شکایت کوي او له اړوندو حکومتي ادارو غواړي چې د لارو بندیدو او بیروبار جوړیدو مخاوني سي. په کونړ کې چارواکي هم منی چې د مرکز صدابات سرکونه او کوڅې تنګې دي د ریکشو موټر او د خلکو غنه غونه د لارو بندیدو سبب کیږي. دوی ژمنه کوي چې په بازار او لارو کې پرتی ستونزې به حل کړي.
اوس هم د تاسو غونه
زه سید الله هاشمی يم د ننګرهار ولایت مرکز جلال آباد ښار نه سره دغه پیغام شریکوم. زه د سی سی ان پی پی یا د ولسی تړون یو اجتماعي کارمند یم چې دغه اداره چې و ده تقریبا 5000 کارکونکي لرل چې په بیلابیلو برخو کې دنده ترسره کوله چې دا خپل دغه اداره د نړیوال بانک یا د بانک جهانی د بانک جهانی د خوا سپورټ کېدله چې د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې څلور دېرش ولایتونو په ولسوالیو کې بیلابیلې پروژې تکمیلولې او تطبیقولې چې اوس مهال یولس میاشتې کېږي چې دغو کارمندانو ته خپل معاشونه نه دي ورکړي. یوازې وزارت مالیه او بانک نړیوال بانک چې دی په تش وعدو باندې تیر باسي.
السلام علیکم. زه د کندهار ولایت د میوند ولسوالۍ څخه خبره کوم. اوس دا د ملي رادیو فیسبوک پاڼې او دا چې بندې کړي دي موږ نه دغه لوبې لیدلې دي نور پرمختګونه پخوا پورته کول اوس یې موږ نسو لیدلی هیله کوو چې دغه زموږ راخ تر لوړپورو چارواکو ورسي او دغه فیسبوک پاڼې لیک.
زه محمود الحسن خبرې کوم د ننګرهار نه. زه یو طالبان نه دا غواړم چې کوم چیک پوینټونو کې تاسو ودرېږئ تلاشي کوئ باید خپل ځای باندې منظم ودرېږئ. دی هو بوره دغه جوړ کړی دی طالبانو پینډ لري ولاړی څوک تیر شي بیا بیا وزنه کوي ودرېږه سره پاره دلته ولاړی ما باید داسې ونه شي. او بل دا چې دا پاکستان سره د ویزو دا مسله حل کی دا ولې افغانان زوروي داسې ونه شي ولې کوي اسلامي نظام خو داسې نه یې کنه.
ازادي رادیو ته غواګي است ورزو لند خبرونه ته ځکه وخت په افغانستان کې د مازیګر سلور نیمه کیږي. د افغانستان په څو ولایتونو کې سیلابونو بیا خلکو ته مرګ ژوبلې اړولې دي. لا غېډلې په کندهار کې په څو ولسوالیو ژړی ارغنده او سپین بولده کې سیلابونو اته کسان مړه کړي، یوه ښځه او اووه ماشومان پکې شامل دي. په روزګان کې هم سیلابونو درې کسان مړه کړي او دوه نورې ټپیان کړي. پیښه په ګیزاب کې شوې او دغه کسانو ته هغه وخت مرګ ژوبله اوښتي چې موټر یې اوبه وړی دی. اخوا په ننګرهار کې د یو کور د چت د پرېوتو له کبله اووه کسانو ته مرګ ژوبله اوښتي. پیښه د ننګرهار په سپین غر ولسوالۍ کې شوې ده. څلور کسان مړه او درې نور ټپیان دي. د پیښې لامل ورښت او د کور د چت جوړوالی ښودل شوی. څلورو امریکایي سناتورانو د ملګرو ملتو له سرمنشي غوښتي چې له طالبانو په افغانستان کې د بشري حقونو د نقض له امله حساب وغواړي. د سناتورانو په یو لیک کې پرون د ملګرو ملتو سرمنشي په نوم استولی په طالب مشرانو د سختو بندیزو له دې ډلې د طالب مشرانو په سفرونو د بندیز غوښتنه کړې، خو طالبان بیا وایي چې باید د لویدیز له عینکو د دوی په خبره باندې افغانستان ته ونه کتل شي. او د اوکراین دفاع چارواکي وایي روسي ځواکونه د هیواد په جنوب کې د هغې سیمې په ګډون چې اوکراین یې پر ضد تهاجمي عملیات پیل کړي د پراخو ځواکونو د ځای پر ځای کولو پر چارو لګیا دي. لاند خبرونه مو اوریدل کولای شي په تفصیل د ازادي راډیو په ویبپاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې ولولې. اوس به ورشو د مخکښو ښځو پروګرام ته.
مخکخی خزی
درنو دوستانو ستړي مشي اڅمو د وړاندې د زینو رسنۍ او د راپورونو پر بنسټ د مالی وزارت خپل خزینه کارکونکو ته ویلي و چې دوی د خپل رسمي وظیفې د کورنۍ نارینه غړو ته پرېږدي. وروسته بیا د طالبان حکومت په خبر پاڼه کې ولیکل چې دوی د ټول وزارت د خزینه کارکونکو پاک لدا پرېکړه نه ده کړې. یوازې د مالی وزارت د عوایدو د عمومي ریاست خزینه کارکونکو ته ویلي چې کار زیات دی، نو ذکر د کورنۍ نارینه په خپل ځای دندې ته راولېږي. د تاسو په نظر د ښځو په حق کې دا کار څنګه دی؟ آیا د کورنۍ نارینه بغه دندې چې میرمن ویلې یو عمر مسلکي زده کړو څخه وروسته ترلاسه کړي مخکې یو وړی شي؟ نن د ازادي راډیو د مخکښه ښځو په خبرونه کې دغو میرمنو په ستونزو غږیږو چې د طالبانو له بیاجلي واکمنۍ څخه وروسته له دولتي دندو لرې شوي دي. په تخنیکي برخه کې میر احمد صافی مرسته راسره کوي. له موږ سره میلمنې دي په ولسي جرګه کې د خلکو پخوانی استازي ګلالي صافی او افغان خبریاله مریم هوتک. په پیل کې راځو میرمن صافی ته وړاندې تر دې چې دغو ښځو په ستونزو خبرې وکړو چې رسمي دندو څخه لرې شوي دي. دا چې خبرونه د مخکښه ښځو ده، لومړی غواړم تاسو د ځان پاک لرته وایي چې زده کړې مو چیرې کړي او له وکالات پرته مو په کومو ادارو کې رسمي مسؤلیت درلود؟
ما خپل زده کړې د طب په رشته کې کړې دي. البته ښوونځی مې په کابل کې ختم کړی دی او بیا مې هغه وخت چې کریمیا د اوکراین مربوط و یا د شوروي سابق مربوط و هلته مې د طب پوهنځی لوستی او بیا وروسته مې د نور په شفاخانه کې د ډاکټرې په حیث باندې کار کړی. متاسفانه په د مجاهدینو په وخت کې چې داخلي جنگونه وو هغه وخت کې موږ مهاجر شو او وروسته د مهاجرت نه بیرته راستنه شوم. د خزینه مسی سره یو ځای افغانستان ته د ډاکټرانو امید په نوم باندې یو پروګرام موږ مخته یو. 2015 کې د ولسی جرګې انتخابات او هلته مې ځان د بلخ ولایت نه کاندید کړ. د ولسی جرګې 15مه دوره او 16مه دوره کې زه دغه ولایت استازي په ولسی جرګه کې وم او په 16مه دوره کې د سنا غړی شوم.
ډیر زیاته مننه اغلی مریم هوتاک. لتاسو هم ورته پوښتنه کوو، تر کومې کچې مو زده کړې کړي او د مسلکي ژوند په اړه مو هم راته وایي.
سلامونه تاسو ته فرشته جانې د خبرونې ټول اوریدونکو ته. هم درنګ سناتوري سیبی ته د حقوقو له رشتې څخه فارغه شوی یم او اوس مهال هم تقریبا اته کال کېږي د افغانستان په مختلفو رسنیو کې چې مې وظیفې ترسره کړې دي.
ډېر زیاته مننه.
میرمن صافی خوانځای بیا په برخه کې لوړ زده کړې او پسې په خپل مسله کې کار کول دا دی میرمن لپاره څومره ارزښت لري.
زه باید وایم چې میرمن جنې د هغه حق او حقوق لري لکه چې نارینه په ټولنه کې لري. که چیرې ته یو پلان د ژوند جوړه او آینده ته د خپل یعنی خپل پروګرامونه جوړه او په اخر کې ستاسو پروګرامونه بالکل برهم وهل کیږي یعنی بالکل د منځزي ټول هیلې او ارزوګان ستاسو د منځزي ټول ستاسو امیدونه ټول ستاسو هلې ځلې ټول هیڅ کیږي کله چې انسان هیڅ د ورسېږي ساسي فکر شي دی په روح روان باندې څونه تاسو کې بغیر د دې چې مثلا رواني اغیز ډیر زیات دي چې ستاسو راتلونکي ته نه واخستل شي اقتصادي پلوته هم ګوري چې کورنۍ کې خزاو نارینه ژوند کوي یعنی خزاو نارینه مور پلار دواړه مسؤلیت لري چې خپل اولاد ته یو ښه ژوند برابر کړي چې د دې شرایطو کې په تمام نړۍ کې نه تنه په افغانستان کې په ټوله نړۍ کې یوازې نه نفر چې مثلا د کور ډوډۍ راوړي هغه نشي کولای چې ټول هغه خواسته دی او کورنۍ پوره کړي. معمولا په دوه ماشه یا په دوه کارو باندې یا په دوه هوایدو باندې کیږي چې د کور هغه د ماشومانو د آینده لپاره یو ښه ماحول برابر شي. زما دا سوال چې یو څوک چې کار کوي او ناهیلي کیږي معلومدار ده هم رواني اغیز لري او هم اقتصادي اغیز په ژوند لري چې دا به د راتلونکي لپاره د هغه کورنۍ ژوند به د مشکلات سره مخامخ.
بله مریم اوتاک میرمن صافی په خپل خبرو کې دا ونه وکړه چې یو څوک زده کړي کې بیا له دندې لري کیږي څومره بد اثر لري. تاسو هم درته وایي له یو شمیر دولتي ادارو څخه د میرمنو لري کول په خدو څومره بد اثر کوي البته تحصیل نظر او دوی له کوم ستونزو سره مخ کېدلی شي.
صافی صاحب ډیر خوته کوته اشاره وکړه چې د ویښه راتلونکو لپاره په سختو شرایطو کې د افغانستان میرمنو زحمت او وستوغي زده کړي وکړي په داسې شرایطو کې چې افغان ځوانانو هیڅ هم نه درلودل په خاصه توګه ځینې له سختو ستونزو سره مخ وي او خو اقتصادي ستونزې ځکه چې افغانستان له جګړې څخه نوې نوې راوتای وو تیر شل کلونه شل کلونه و چې درانا یو څرک د میرمنو لپاره لګیدلی وو هغه یې د کار کولو حق ترلاسه کړی وو پکې همداسې د زده کړو حق ترلاسه کړی وو. دغه جریان کې چې کوم ځوانان رالوی سول دی یوازې له اقتصادي ستونزو سره نه و مخ بلکې دوی له فکري ستونزو سره هم مخ و ځکه کوم طرز د فکر کومې غوښتنې چې ځوانانو درلودلې دوی له عصري نړۍ سره مخ شوي وو اشخاص یې لیدلي وو افراد لیدلي وو پرمختګ کورنۍ او افغانستان بلې خوا ته هغه هېواد و چې وروسته پاتې هېواد و یو جنګ ځپلی هېواد و داسې یو هېواد و چې هم له اقتصادي اړخه لوېدلی وو د پو څخه هم له فکري هم له علمي اړخه. نو په دغسې یو شرایطو کې مبارزه کول ځان هیلو ته نږدې کول بیا بیرته په کور کې ناستل دا طبیعي خبره ده چې د انسان په روح روان باندې تاثیر لري. نن سبا که تاسو وګورئ د کابل ښار په واټونو کې دومره ډېر هغه اشخاص خیرات ټولوي ولې ډېر سوي دي یا هغه اشخاص له هېواد څخه فرار کوي ولې یې کوي یعنی یوازینی لدې دغه دغه کوم اساسي حقوق هغه کوم لومړني حقوق چې میرمنې لري هغه ورڅخه اخیستل شوي دي. هغو ته لاسرسی نه لري. یو حق د کار ده بل حق د تحصیل ده حق د انتخاب ده حق د ازادۍ د بیان ده چې نن سبا کې له خلکو څخه دغه حقونه اخیستل شوي دي. طبیعي خبره ده زه چې په کومه ټولنه کې ژوند کوم هلته حق د تحصیل ونه لرم حق د کار ونه لرم حق د انتخاب ونه لرم حق د بیان ونه لرم نه داسې وګڼه چې یعنی په دغه هېواد کې اوسېدل یا پاتې کېدل هېڅ دي بې معنا دي ځکه دا ټول شان نه لري. نو تر دې چې هېواد پرېږدي داسې یو ځای ته لاړ شي سره له دې چې هغه به پردی هېواد تا ته بلته د پردي خطاب کېږي ولې هلته حق د کار لري هلته حق د تحصیل لري په پردي هېواد کې دغه حق له تاسو څخه نه اخیستل کېږي حق د انتخاب لري حق د بیان لري چې ته څه دې په جوړې دي هغه بیان کینن سبا شرایط کې د افغانستان لمیرمنو څخه دغه حق اخیستل شوی د متاسفانه باید وایم چې د افغانستان د میرمنو راتلونکو یو ځل بیا شلو تیرو کلونو ته ګرځېدلې د لکه څنګه چې په تیرو شلو کلونو کې د خپل حقوقو څخه به برخه وي اوس یو ځل بیا به برخه شوی دي. اکثره د میرمنې ناهیلي شوی هم دي ځکه څو وخت د مخه به تاسو یو خبره هم اوریدلې چې فکر کوم په مالیه وزارت کې و چې میرمنو ته وویل چې تاسو نورمال ازیدانه ته د خپل کورنۍ او نارینه راولې کې فکر کوي چې دغه ډول یو خبره اوریدل په میاسو میاسو انتظار شیبه شمارل دې ته به لاخره میرمن پته مو وسی او ورځ براسي دې بیر تخپل دند ته وغوښتل خپل کارونه بشری کې ولی برعکس دا سی او سی واور دې چې کامل نه هلی کړلې.
bale bale میرمن صافی مریم هوتک خپل خبر کې ویل چې طالبان بیا ځلی وکمنې ورسته لمړی میرمن په کور کې نه ولې چې چاپریال سم نه در کړی او کاری چاپریال برابر کا بیا بدوی راغوري مګر اوس لیدل کېږي چې ورو ورو له دند څخه لري کوي. تاسو په نظر دا د میرمنو په شرعي او قانوني حق باندې تیرای نه دی؟
دا یو بغاوت دی د خزو په مقابل کې. زما په نظر د تیرین خبر تیر ده. دولس کاله مکتب ولې څلور کاله فاکولټه ولې شاید ماستری او ډاکټر او داشان مولری د تل وزارت مالیه کې فرزن مثال وزارت مالیه د کې دا دند تر سره کوي او ورته وایي چې په کور کې ناول خو ټول په کور کې ناول یو ورته ماش ورکړي. کوم قانون په اساس باندې یو څوک چې کور کې سیګاره ته په بیت ماش ورکړي د حق ته چا درکړي نه. دوم دا چې بیا هغه ته وایي چې ویدی چې تاسو خپل د کورنۍ یو نفر راوړي هغه په کورنۍ کې یې پام دغه مسلک کې همدغه د شتیش دی درس ویلې دغه کې کوم بل څوک لري چې تحصیل کړی وسیا یا هر څوک چې د دې په نظر هر څوک چې د کورنۍ نه راولي چې ولا وې چې تحصیلات مون لري ولا وې سواد مون لري دغه په ځایونی سي دا هم یو غیر معقول عمل دی. دریم دا چې د دې هدف دا دی چې خزي ټولنه نه حذف کی حذف کول ته بهانه جوړي یا ته سکوري چې د مشپکم ټولګي نه ورسته مکتبونه تړل شي وي دي سکل مګه کانکور ته نه فار نه لرو انجن نه لرو یعنی آیستا آیستا د پانتون نه دی محروم شو دي د تحصیل نه محروم شي او هغه چا چې تحصیل کړي اوس کار کړي هغه هم لا شیخ خپل پزای یو بل څوک نارینه غړي د کورنۍ یعنی د دوستان له څوک راوړي معرفي کی ولا هغه شګه د تحصیلات د دین خزي برابر نوسی دا څه معنی نه دل فقط دا معنی لري چې آیستا آیستا د خزي بالکل باید ټولنې نه حذف شي هر خزه فقط په کور وسیږي او د خزي وظیفه دا وسی چې کور کې بچان راوړي هغه ته ډوډۍ تیار په خکی بس نور هیڅ وظیفه نه یعنی اوسنی شرایط سره قطعا سازگار نه دی تاسو د شرق نه د غرب پورې د شمال نه د جنوب پورې تاسو یو وادره ته خو چې تلته جنې ما اجازه ونه لري مکتب ته لرشي او خو زه هم آیستا آیستا د کار او د غوس فلن د ټول سیاسي دندونه برتشي بي دي د لوړو مقامونه برتشي بي دي ډیر محدود یو څو نرس ډاکټر پدې چې هغه هم د مجبور دي چې قابلیت په ځای باندې کنه قابلیت هم دی وای چې خپل رور دی راوړ از سمات خز په ولادت وخت کې ودرو یعنی د ډیر د شرم خبر ده د ډیر د شرم خبر ده چې یو خسته وای چې درشه خپل په ځای د کور یو بل وګړی راځي نارینه وګړه معرفي کې ځنه پیګه مشه دی کې دا مقصد دی د حکومت دی ولینه دی او یا دا چې دی په خلکو باندې ژوند داسې تریخوي چې دا یواد پریدي او یو د بی سواد خلکو یو دګر تل جوش ګوري په کورنۍ کې چې مور سواد نه لري هغه کورنۍ کې ماشومان هغه رقم چې لازم دی هغه سره تربیه نشي کېدل اټ دغه واضح خبر ده تحصیلار شي هغه دوه ماشومان چې مور سواد ده او مور بی سواد ده سره مقایسه کوي د هغه په رفتار کردار اعمال کې ډیر توپیر دی یو دښمنی یو سرسخت تاریخواله د خزو په مقابل کې زبل هیڅ شی نشم توجیه کوله هیڅ بل جمله ورته نه لرم دا سرګند دښمنی د خزو سره ده چې ته په کور کې نه او د کور آزاد ولاو چې ستاسو په اندازه باندې لیاقت مون لري را دي چې ستاسو زید کارو یعنی ولی دلیل دی وای چې دلیل چی دی آیا دا د زغال او معدن د چې خزو نشي کوله د پاکستان لارې ته تور زغال پورته کی چې د دې د نه برته کی دا خو یو مسلکی علمی یعنی د تجربه زید چې څوک علم لري تجربه لري مسلکی زده دی لار دي چې په دغه دندو کې مثلا والی وزارت د فواید امی وزارت د هر وزارت چې یاد ته امی وزارت د التبایدان د تر سره کی بل ورځ ډاکټران ته وایي چې تاسو هم د کور نه یو نفر را معرفي کړئ چې ساس وایس ډاکټر اوسي واضح او څرګند وایي چې موږ دغه نیم نسل ته د مملکت هیڅ احترام نه لرو هیڅ څوک ضرورت نه لرو او څوک چې خپل اولادو ته لورانو ته علاقه لري یا غوړي چې تحصیل وکړي د وطن پریدي چې خلک مجبور شي یو لار د ژوند ځان ته پیدا کړي.
مریم موتک بیرته تاسو ته راګرځو. تاسو درته وایي چې کله چې ښوونځي خلاص نه سول شپږم ټولګي نه د پورته انجنو او دندو ته میرمنې پرېنښودل شي نو دوی سره یو دلیل واغه دا چې چاپریال سم شي نو بیا به انجونې هم درس ته ځي او میرمنې به کار ته ورځي. تاسو ښوونځی لوستی پوهنتون مو لوستی بیا مو په بیلابیلو ادارو کې کار کړی لکه مخکې تاسو ویل آیا پخوا چاپریال سم نه و؟
تر کومه پورې چې د طالبانو د تیرې واکمنۍ په اړه باندې هم ما واورېدل پوښتنې مې وکړلې په تیر حکومت ولې کې هم طالب واکمنانو دا ویل چې د نجونو د زده کړو مخالف نه دي دی او غواړي چې یو ډاډمنه فضا ورته رامنځته کړي ول متاسفانه چې هغه مهال هم پنځه کاله وو ولې هغه ډاډمنه فضا چې کومه دی ویل هغه نجونو ته د زده کړو لپاره رامنځته نه شوه مسایده نه شوه دا ځل هم چې دې دغه خبره کوي یو لوی تشویش خلکو ته دغه پیدا کړی دی چې اسې نه چې لکه د طالبانو د تیرې واکمنۍ چې په شپږو کلونو کې دوی ډاډمنه فضا نجونو ته د زده کړو لپاره رامنځته نه شوه کړی، دا ځل هم ورته کار وسي، کلونه تیر سي او بالاخره د دې واکمنۍ یو ځل بیا پای ته ورسیږي ولې نجونو ته ډاډمنه د زده کړو فضا رامنځته نه سي. دا له دې څخه ده چې هغه نجونې چې په پانتونونو کې دي اغه له پانتونونو څخه فارغ سي، ولې مونږ له خوندې څخه نورې فارغې نه ونه لرو زده کړو ته لوړو زده کړو ته د تلو لپاره تشویش دا ده چې اسې نه سي هغه نجونې چې کلونه کلونه یې زده کړې وکړه او بالاخره دغه یې وروستی کال تیر کال و د زده کړو چې باید فارغې سوې وای دوی، ولې هغه په کور پاتې سوې، ولې هغه له خوندې څخه د فارغېدلو هیلې یې دغسې نیمګړې پاتې سوې. افغانستان نوې پښه د پرمختګ په لوري باندې شو، متاسفانه چې اوسمهال ګورو لکه څنګه چې زده کړې مثلا بندې دي، یا هم لوړو زده کړو کې چې کومې ستونزې رامنځته دي چې مثلا ورځې تقسیم سوې دي د شاګردانو ترمنځ، یو ورځ لکان ځي یو ورځ نجونې ځي، یا مثلا یو ورځ بعد دوی درسونه ته ځي بیا بشپړه ورځ درس وایي، اخس د درس مشکله سوې ده، هم د محصل لپاره هم د استاد لپاره، ځکه یو شخص نسی کولی چې بشپړه ورځ په درس ویلو باندې تیرې کړو، دوی د دوو ورځو درس په یو ورځ باندې زده کوي، نو استاد هم د دوو ورځو درس تشریح کول، دوه ورځې درس ورکول په یو ورځ باندې مشکل دی.
تاسو د بیرته راګرځو اوس بل میرمن صفی څخه وپوښتو چې تاسو یو عمر د خلکو استاد ویل دوی سره مو اړیکې درلودې، د دوی له ژوند سره بلد تاسو وی، آیا افغان میرمن په حجاب کې هم دومره ستونزې وي چې اوسنۍ د طالبانو نظام د خپل کار دومره ډیر وخت دې ته ورکړي چې حجاب دا رقم تګ را تګ دا رقم، آیا هم داسې یو څه وه چې دونه وخت اوس دوی پرې مصرفوي؟
زه فکر کوم دا ټوله د دې بې برنامګي ده، د نور پروګرام نه لري او یوازینی خبر د دې فقط ښځه حجاب اجازه ورکول اجازه نه ورکول دي. آیا په هیواد کې موږ دونه ستونزې د منځه لاړل چې اوس یو ستونزه د ښځو حجاب دی چې دا باید ډیر کلک ونیسو؟ آیا موږ د دغونه نفوس چې متاسفانه تاسې ګوري چې ورځ په ورځ د ګدایګرانو شمیر هم ډیریږي، دوی ته نور اولویتونه موږ نه لرو چې د حجاب یو دینی فریضه ده او هر څوک مسلمان دی، همسې چې ډیر ښه ویل شوي دي چې د جنت تک د جنت تک ستا وظیفه نه چې څوک جنت ته ولیږي، ستا وظیفه دا ده، د حکومت وظیفه دا ده چې خلکو ناس مړ کې. اوس ویل شو چې 100% یو اسلامي مملکت دی او ټول مسلمانان دي، ته خلکو ته ستا وظیفه بدایي چې دینی درسونه دي معقوله درسونه ورکړي چې خلک خپل پوشي او خپل دینی او خپل اجابه خپل عبادت پاتې کیږي. ستا د حکومتي کارونه شغه د خلکو ته کار زمينه برابر ول دي، هلته د فقر سره مبارزه ده، هلته وطن ترقی په خو ول دي، هلته ایواد جوړول دي، سرکونه جوړول دي، مکتبونه جوړول دي، ډیر ډیر کارونه نور دي. دا خو ته پام وکړه، دغه حجاب پرې د ستا په نظر کې به حجاب دوزخ ته لاړ شي؟ ته د خزو د دوزخ پروا مه کوه، ته حکومت د خلکو د ناس پروا وکړه، ته د ماشومانو د روزلو پروا وکړه، ته د افغانستان د آینده د جوړولو پروا وکړه. زما په نظر دا هر څوک چې دی، هر څوک چې دلته تصمیم نیسي، دی د اجنبي د تاثیر لاندې دی، دی غواړي چې دا هیواد بې سواده پاتې شي، ښځې بې سواده شي، کورنۍ کې چې ښځه بې سواده شوه هغه فامیل بې سواده دی، هغه ماشومان بې سواده لوی دي، یعنی دی غواړي چې اقتصادي وضع د یو کورنۍ خراب شي، وخت چې یو خراب اقتصادي وضع وسي اماس چې دا خور ډیر ښه تشریح ورکړي، وخت چې یو ښځه سرپرست نه لري، کار نه کوي، مجبوره ده، هغه باید ومنو چې هغه مجبوره ده تن فروشي وکړي، د دې لپاره چې خپل د ماشومانو لاس مړ کړي. نو دوی خپل په لاس ښځې بدې لارې ته تشویقوي. تاسې ګورئ د ګدایګرانو صف ډیر لوی دی، آخر داسې ورځ به کیږي چې اروپا یا غرب به هم تاسې سره نور ستړی وي، دونه به مفته پیسې نه رالیږي، دونه به بشر دوستانه کومکونه نه وسي، دا ښځې نور په چی باندې ته مړی؟ اوس خو هغه د بوجۍ د اوړو ده او د غوړیو ده چې د خلکو ته یې ورکوي، که دغه کومکونه قطع شي دا ښځه به خپل اولاد په څه مړی؟ مجبوره د تن فروشي وکړي. دا غیر مستقیمه ده، خلک ښځې تشویقوي چې په بده لار لاړ شي، علم پرېږدي، دانش پرېږدي، سمه لاره پرېږدي او په غلطه لاره یا غلا وکړي. نو دلته ډېر که څوک واقعا وطن پرست وسي، که دی ځان ته افغانان وایي، که دی ځان ته مسلمانان وایي، اول خو اسلام د هر چا خپل دین دی، تی په زور چا باندې نه تطبیقولی شي او نه یې منلی شي. فرضاً ته په کوڅه کې یو چا شلاق سره ووښه او جومات ته دی ولېږ، کور کې هغه څلور دفې نور په کور کې دی او حقیقتا لمونځ نه وایي، نو دا بیا څنګه کولی شي؟ اسلام پرېږدي چې هر څوک خپله زده کړي، خپله یې تطبیق کړي ځان باندې، تاسی اسلامی شرایط خلقو ته برابر کی چې خلق شرایط برابر یعنی روح روان او جسمندی سالم اوسیږي سوچ په سالم ټولو نه کی دی خپل هغه دینی وجایب او خپل هغه دنیایی وجایب په خطوګه سرته ورسیږي کته دی او چا نس
بله
کی اغه تی نس ورته وګی کی او ورته وای چې تا باندې اسلام تطبیقام اغه څنګه ځن باندې اغه څنګه پورته وکته شي رکوع سجده تلش چې پغی کی د غذایی کمبود وسیږي او شیما پکې نه وسیږي خدای دې لپاره اصل لار
پریښې
ده دی اسلام ته دی یعنی واقعا ضرر رسوي
بله میرمن صافی او مریم اوتاک اوس یو لاندې د مخلول د می وروسته خپل باسته بیرته ګرځو
نور باس دی لښودو سره پر ټولو مسالو د ازادي رادیو دا بحث هر اونۍ د پنځشنبه په ورځ د غرمې له 12:30 تر 1 بجې په ژوندې بڼه خپریږي دا خبرونه د یک شنبه په ورځ پر همدې وخت بیا اوریدلای شي
بیا ستړي مشه خپل میلمنو ته بیا خرغلاست و یو راګرځو مریم هوتاکتا مریم هوتاکتا سپدار توای چې کله چې په وای اداره کې میرمن ته ویل کیږي چې تاسو نور کور کې کینې او د کورنۍ نارینه غړي کار تر ولګي په دې خو خبرې وکړي چې هغه شاید په دې برخه کې مسلکی و نه وسی په کومه برخه کې چې میرمن زده کړې بل دار توای چې دغه موضوع خپل لمیرمنو نه څومره د اقتصادي استقلالیت اخلي
اقتصادی استقلالیت څنګه رامنځته کیږي خامخا کاری قوی انرژي ته اړتیا لري نه باید کارو کې زحمت وباسي ترڅو پیسې ترلاسه کړي چې کله د کار زمينه تاباندي بنديږي خامخا دلته نیمګړتیا رامنځته کیږي چې تاباندي هغه د پیسو د عایداتي لارو بندیدل لري کله چې د پیسو عایداتي لارو بندیږي خو طبي خبره ده چې فقر رامنځته کیږي او کله چې فقر رامنځته شي نو طبي خبره ده چې یو انسان چې ورځي وګي وو درې مورس په لوګ باندې نس اتره ولې خامخا خلاف کارونو تلاسه چوي بیا غنور د دې پروا نه کوي چې ازمادغه کار شرایط باندې قانوني ده غیر قانوني ده ازمادغه کار شرعي ده که غیر شرعي ده نور بیا غا وځي په یو مړی ډوډۍ پسې هغه خامخا د خپل نس مړول لپاره د خپل بچانو د نس مړول لپاره ولو کار خلاف کارو وسی کی او د خوې د ژوند په بیا باندې هتا تمام سی بیا هم سیغه کار در سره کوي نو دغه ډول شرایط طبي خبره ده چې هم کورونی سن زیرامه استکوي او هم د مملکت په ساته باندې امنیتی سن زیرامه استکوي اخلاقي سن زیرامه استکوي چې دغه ټول مخنیوي به بیا ډیر مشکل ووسیږي
bale ډیر زیاته مننه بیرته راګرځو میرمن صافی ته ورته پوښتنه تاسو هم ترکوت اس په درته چې کله یو میرمن په یو اداره کې غواړي دنده ترلاسه کینو اول به انتظار باسي چې یو پوسټ خالی شي بیا دا غته اپلای وکي او کامیاب شي ورسی ورسته لډیرو الوزالو کامیابیږي بیا کار پیلې بیا بل اخر یو نظام راځي چې هغه ورته وایي چې وسنه ته په کور کې نارینه راولېګه ای تاسو په نظر آیا دا په لوی لاس نارینه ته میرمن محتاجول نه دي
وایلی شو چې دا یو نو استقلال اخستل د خزونه دی غیر اقتصادي استقلال په کورنۍ کې خزو د خزو د نارینه ډیر مهم مسل دی ګوري کله چې یو خز خپل اقتصادي د پلاوه محتاج اوسيږي هغه مجبور دی چې په کور کې اوسيږي او هر څه چاول مړي ولاو چې معقوله او غیر معقوله طرز د ژوند وغوري دا مجبور دی چې وی منی بل دا چې خپل د خپل خزه چې یو څوک احتیاج اوسيږي چې اته بیرون تاک د پاره د لاس روپی د کرایې پیسې د پاره منتظر سیږي چې څوک درته درکې آیا درته درکې کدارې نه کی د خپل د رواني نگانه د خزي آزار ازیت ویل کیږي او بل دا چې په کور کې مثلا ماشومان د روزل د پاره همیشه یو برتری نارینه لري ولی چې هغه پیسې لري هغه پیسې ورکی نو د خپل منځوي کوي خزه د اجتماع نه دا سیس منځوي کوي چې هغه ته د دوام لاس شخصیت ورته ورکول کیږي یعنی په کور کې مهم پلار دی او پسې مور ده یعنی مور فقط هغه د چې مور ده دغه لپاره احترام یې اما اقتصادي استقلال د پلار په لاس کې باندې در دغه موقف فکر کې پورته کیږي د دې کار سره د شخصي باندې ظلم کیږي د کورنۍ شیرازه هم بر هم خوري کله چې خزه به سواد اوسېږي په کور کې نسب اول خدای با سواد خزه خو به دغه چې کور کې کینی هغه زړه ته مطمئنه مشدي مریضه کیږي دی ولی چې ډیر زحمت باندې خپل ځان ته یو کار پیدا کړي درس ویلې د تعلیم کړي دی راځي واخل لکه باندې غو دی کور کې کینه وشه نه به پیسې لري او نه به حق لري چې سره راشه درشو کې نه خپل دغه توان لري چې خپل مور ته یو توفه واخلي ولی چې هغه خپل پیسې نه لري داسې فکر کوي چې د دې ژوند څونه بدبختی پلو دی هغه څوک چې سواد نه لري هغه معلومدار وخت چې سواد نه لري دا مکتبونه چې دی تاري دا جلی بزی او چیر بواده کې یو مظلوم او مجبور ژوند بلري او هر تاوتری خول چې راځي ته به منین نو ولې چې دا نه د اقتصادي استقلال لري او نه مانوي او نه اجتماعي استقلال لري چې خپل حقوقونه پوشي او نه دا پوهه لري چې د خپل حقوق په جامعه کې یعنی خپل غوښتنه وکړي دا یو نوع دښمنی مستقیمه دښمنی ده د خو سره دا ولې داسې ده زه فکر کوم چې دا څوک چې دا یو تصمیم نیسی دا د یو بې سواد مور نه تول شوی دی په کورنۍ کې لوی شوی دی چې دغه مور اصلا په کور کې ارزښت نه درلود فقط یو خزي په سترګو ته لیدل شوی دی خلاص او د دې ټول تصمیمونه پلاری نیولې ده دا سره چې دغه رقم یو تصمیم نیسی چې خزه یعنی په کور کې لازم نه لري درس وای ولې دا یو سالمه کورنۍ نه د پورته شوی که څوک په یو کورنۍ کې لوی شي چې مور هم باسواد وي پلار هم باسواد وي ټولنه کې خزه او نارینه ته په یو سترګه ګوري او په یو رقم یو نظر باندې احترام کوي د خزو شتون د نشي حسابولای دا به د دې د زوال په اندازه باندې تمام شي ته سي ګوري چې تمام نړۍ کې د منځوي شوی دي او د دې انزوا ډیر دوام نکوي دا بشري کومکونه به خلک ترنستري شوی او یو ورې د غسلکه تجربه خپل کړی دی په وجود دي چې سلفي سره مملکت په لاس کې دي څوک پر اسمت نه پیژني یعنی دې هم باید نړۍ د غختونو سره ځان عیار کی کغوري کومداري وي د څلوي کال افغانستان کې بدبختی ده او دا رقم کارونه نور هم د افغانستان بدبختی ته خدای دې پاره چې سړی بيخي اخرم وزرو کې دی ته نه پیګم خواهش کی چې دغه ناروا کارونه دې پریدي د دې استاد څوک دی یا ور دې باندې غاور وشي چې دا د چی د پاره دی وړي چې دا که زړه رقم بدبخت شي ولی کورنۍ امس تک خور ډیر معقول ویل شي دغه خپل تشویق ول دي چې یو فامیل باید شیرازه
رانشی bale ډیر زیاته مننه تاسو باندې او سلامات اوسئ مریم اوتاک تاسو درته وایې چې تاسو خپل په بیل بیل زوی کې کار کړای یاتمن کلچ کار کوي نو ماش پم درلود بیا بم د کورنۍ لګښتونه په دې باندې پوره کول خپل رواني له هازه څومره آرام وي څومره وی آر دی کاوت مثلا ته یو څوک چې خپل کورنۍ ته مثبت ثابت اسولې او کوم خواري ستاسو سره مور پلار وستلی دا نو نن ورځ هغه سمر ګوري لدین راتوایې خپل خنه
مو فرشته جانې مطمئنن هغه شخص چې په کور کې د کورنۍ په اقتصادي ستونزو کې ونډه اخلي او روي هغه یو ډول احساس د خوشحالۍ کوي په کور کې کله چې یو څوک په کورنۍ کې عاید نه لري پیسې نه لري یو ډول ځان بوج ګڼي خو مخ وته خدای مکه د تو مودې لپاره نه پیګم د خپل کاري ماحول په جریان کې وزګار سوي یا کنه کله چې معاش نه لري پیسې نه لري او بل اخر د کورنۍ نور غړي پیسې راوړي کور ته غوي په فو لاړ اشخاص وسیږي یو ډول احساس کم تری کوي دا احساس کوي چې شاید زه د نورو په وګو باندې بار یم زه هغه شخص یم چې زه د خپل ځان له دې نه په خپل نه سموتلې نو د یو بل شخص مسؤلیت به څنګه په غاړه واخلي دا طبي خبره ده چې کله ته کورنۍ ته وګ کېږي غوي سره مرسته کوي د کورنۍ په اقتصادي ستونزو کې په ځان باندې مطمئنه یم ته کې چې بل اخر زه هم داسې یو شخص یم چې په کورنۍ کې مثبت ثابتې ده لې سم د کورنۍ د مهم غړو څخه یو شخص ځان کني لکه مخکې چې سفر خورو ویلې چې مثلا یو شخص عاید نه لري پیسې نه لري احساس کم ترې کوي ځان په نورو پورې تړلې بولي د لاسرو په لاره چې کله هر ورځ یو بل چاته محتاج وسیږي دا ته وی خبره ده چې رواني ناروغي رامسته کوي نه هلي تو رامسته کوي انسان پنځ خاوکیږي بل اخره کدي سیغه په ځانوزنی باندې لاس پوری کې ډیرای مېرمنې چې نن سبا په کورونو کې څنګه ډیر لري هاته خپل ماشومان سره دی سالم روابط نه لري یو ویلت دغه اقتصادي وابستګي د سیغوي اقتصادي وابستګي لري ار هغه شخص په بل پوری وابسته ده غنیم ګړچا رامسته کیږي په ژوند کې په هیلو کې په امیدونو چې
بل اخر اوغت رسیدل به ورته سپینسمنه وسیږي ډیر زیاته مننه پولیسي جرګه کې د خلکو په خانه استاد ګلالي صافي او افغان خبريال مریم هوتک له تاسو دوه بیا هم نړۍ مننه کوي چې په دې خبرونه کې مول موږ سره برخه
واخستله لاوریدونکو نه هم مننه کوو چې یو ساعت زما خبرې واوریدلې. دا و د دې اونۍ د مخکښ خبرونه تربیه پرځای کې چې یاست. الله مو مال او ملګری.